پر مهال پټیل ماټیل کې سباندې 50 کسان مړ شوي دي. د ریپورټونو له مخې په ارومیا سیمه کې دا پیښه وروسته لاغې شو چې پرون پولیسو د حکومت ضد مظاهره کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس وکاروله. او د ترکیې چارواکو په امریکا کې د میشتینی عالم فتح الله ګولین رور نیولې دی. فتح الله ګولین په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس درلودلو تورن دی.
انیسا اجمل لمو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس وخت هغه دی د ونې د خبرونې مشالونه. زمونږ د ونې د خبرونې مشالونه د نن په خبرونه کې د پښتونخوا تاریخي کلی جلسې ته ورځو، او دغلته د بادشاه خان د عدم تشدد د کاروان د ځینې مبارزینو د ژوند او زیار کیسه کوو. دا خبرونه تاسو لپاره شاهین بونیرې وړاندې کوي. نو راځئ چې وورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو د بادشاه خان د خدای خدمتګار تحریک د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې در سره د پښتونخوا د ثوابې ضلع د جلسې کلي د خدای خدمتګارو کیسه شریکو. تر پای زموږ سره پاتې شئ. جلسې د ثوابې ضلع د لاهور تحصیل یو زوړ او تاریخي کلی دی. دا کلی د گندارا تهذیب یو مرکز پاتې شوی دی. د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې لوی لوی شخصیات زیږوري دي چې د خپل خاورې د ازادۍ، پرمختیا او حقونو لپاره مبارزه کړې ده او قربانۍ ورکړې دي. لیکوال او سړنکار روحان یوسفزی د جلسې کلی پیژنګلو صداسي کوي.
جلسه دا دوه مشهور کلی دی چې د جنگیری او د ساده ترمنځ یو کلی دی چې په ډیر رزرو سره لګي او پتہ بلاک راځي. بلاک کوم نه نو دلته چې هټکو هغه ته بلاک کې ملي ته په بلاک کې شي د جنگیر تر کولې پورې تر څو چې د جلسه د تاریخ تعلق ته نږدې په نن دغه تاسو دا ومه چې د دې معلوم تاریخ کې کوم دی هغه 2000 قبل المسی جلسه لفظ کوم دی د سنتکرت ته جل وای سړی او بوت او صحیح وای سړی دا تر څو تعالی مو جلسه د خود تعالی بو دا چې خو ته مخ کې د هټکو د مغولو او د یوسف ترمن کې کوم دغه شی هغه کې د دې کلی ډېر خلکو چې کوم دی نو رول ادا کړو. ایون چې د ډېر وخت چې کوم دی نو د نمو د غزنوي په دور کې راجا جیپال او دغه ځړې هغه دلته یادګارو مستا.
فهیم سرحدی په خپل اردو کتاب خدای خدمتگار تحریک کې گمنام هیرو کې لیکلی دي چې کله بادشاہ خان د پښتنو په وطن کې د خپل اصلاحي تحریک پیل وکړ نو د هغه پیغام د کلی ته هم ورسېد او د کلی سړو او ښځو دواړو ورسره د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره مبارزې ته ملا وتړله. په دغه اړه روحان یوسف زیوای
پر څو چې د خدای خدمتگار تحریک تعلق دی نو بادشاہ خان چې کله اورنګ دلته راغلی او د مرغوز جلسه ول په مرغوز جلسې ته ځنې خدای خدمتگار ته لو پای کې مستان بابا دی، شاه الله بابا دی، دا هغه دور فل رحمان کاکاجی نو هغه چې بیا دغه پیغام اورېدو بیا رالن نو دا هغه دور نه تقریبا د 1930 نه بیا باقاعده دلته چې کوم دی نو تنظیم جوړ شو. دلته د خدای خدمتګارو پکې بادشاہ خان سره څنګه ممکن تنظیم زره راغله دا هغه نفس نه مې ځکه پټا گیا کې شو دا دې ډا گیا تلل دا هغه پیغام دلته خوریدو زمون کله سره له خزو ټول چې کوم دی نو اکثریت دا په خدای خدمتګار تحریک کې او وخت په وخت څو قربانۍ راغلي دي، جینونه خوړلي دي، جیدادونه ضبط شوي دي.
کله چې بادشاہ خان بیا وروستو خپل تحریک نور هم منظم کو دلې د خدای خدمتگار تحریک نوم ورکون د پښتونخوا د نور سیمو په شان په جلسې کې لیکي هم تنظیم جوړ شو او د برتانوي راج نه د ازادۍ لپاره هلې ځلې پیل شوې. د دې پر دې عمل کې برتانوي ځواکونو ډېر کلی په خپل محاصره کې واخیست او کور په کورې د لټون عملیات پیل کړه. د جلسې کلی ټول سړي په یو میدان کې راټول کړل شول او هغوی ته وویل شو چې خدای خدمتگار تحریک پرېږدي او معافي وغواړي. د کلی مولا هم خلکو ته وویل چې په ماپې غوښتو کې څه بد نشته، خو خدای خدمتګارو د مولا خبره هم ونه منله. هغوی وویل چې ماپې خو د ګناه غوښتل شي نو هغوی کومه ګناه کړې ده چې بخنه وغواړي؟ که چېرې ازادي غوښتل ګناه وي نو دوی به دا ګناه بیا بیا کوي. روخان یوسفزی د دغه دور یو کیسه داسې یادوي.
د هغه وخت نه دا تحریک د خدای خدمتګارو بچی ډیر عجیبه عجیبه کردارونه مو. یو تاسو یو مثال درکوم، د شادالله بابا زموږ یو خدای خدمتګارو، خو چې کله خو چې کومې رالو دلته د خلکو نه فضور غنم وړل، او هغه خبر شو نو هغه کې یوازې توره راواخسته او راغلو، او هغه تله کې خپل کېښوده چې دا د دې خلکو محنت دی، دا د دې د وینې او د خولې پیداوار دی. دا خلک دغه شي مطلب علي چې کوم مېمانه غنم وړي او دلته نه بسنه وړي فضور چې هغه وغلا بیا ټول خدای خدمتګار او خلک راپورته شو هغه پوه چې کوم دینو، او هغه پولیس هغه پسپاس شو. کاکاجي محمد اکبر یو کردار و، مستان بابا یو کردار و، وحستان بابا یو کردار و، دورانی بابا یو کردار و، فضل رحمان کاکا، گل رحمان کاکا، او محبت خان کاکا، او داسې بلا بې شمېره نومونه دي چې دغه د خدای ډېرې زیاتې قربانۍ جدازونه یې د بچیو جیرونه یې په کلونو کلونو خوړلي وو.
فهیم سرحدی په خپل کتاب کې لیکي چې د دې انکار نه وروسته د کلی په سړو خوځو د ظلم او تشدد یو نوې لړۍ پیل شوه. د کلی د نوموړو خدای خدمتګارو فضل الرحمن بابا، محمد اکبر کاکا جی، مستان بابا او سنوبر کاکا نه کالی اوستل شو، په کټونو پورې وتړل شو، او بیا ورته د دیرشو دیرشو کوړو سزا ورکړل شوه. خو هغوی بیا هم په خپل دریځ قائم پاتې شو. باچا خان هم د دې کلی سره ډېره مینه لرله، د دغه ولس د قربانیو قدر یې کاوه، او چې کله به ورته هم وخت ترلاسه شو نو جلسې ته به ورتلو. روخان یوسفزی د باچا خان جلسې ته د یو سفر خبره داسې کوي.
د باچا خان کولونګي راتګ چې کوم نه زمون کلی ته کوم ماته معلومات دي، نو دا په 1931-32 خوا کې راغلی وو چې کله دا تحریک دغه شو. دلته چې کله غرالو نو زمونږ دلته په دې کلی کې یو بلکې زمونږ محله ده، هغې له محله رامبې خیل وي، په هغه حجره کې پروګرام و. نو دغه مې و دا غني الله بابا هغوی د ډېرو خوشحالۍ نه باچا خان ته بډه لال کړی وو چې کله د روټۍ وخت شو او باچا خان ته پته ولګېده، نو هغه ورته وی چې غني الله زه دې ته نه یم، زه خو تاسو بدا شکونه ختموم، نو زه بالکل نه خورم. نو مشران چې کوم خدای خدمتګار و هغوی ماته پخبره ده کیسه کړې وه، هغه روټۍ ونه خوړه، هغه روټۍ ونه خوړه. او ګوري رحمان حاجي صاحب، ګوري رحمان کاکا یو مینو، هغه د کوره هغه روړی پی روړی او هغه پی او سره روټۍ وخوړه، هغه ګډ غوښې ته هغه خوله ورنړه. دا د 1931-32 اړوندې ځل چې کله باچا خان راغلی وو، د هغې نه پس بیا نور ځلم راغلی وو. خو زما د یاد تر مخه چې کله ما باچا خان لیدلی وو، باچا خان زمونږ کلي ته راغلی وو، نو هغه بیا په ویلچیر کې وو. غالباً دا د دې بحث چې ترسي دغه دور خبر وو، د ضیاءالحق دور وو، د ضیاءالحق په دور کې په ادم ځای محلي ورته وایي، په هغه جومات کې پروګرام وو، ویلچیر کې مونږ نه کو، په خپله داسې پرانا شوکي مولیکي مخما پکې نظم وویل.
روخان یوسفزی نور وایي چې باچا خان به کله هم جلسې ته راتلو، نو د پښتنو په ټولنیز ژوند کې د اصلاح خبره به کوله. خلکو ته به ویل چې د نړۍ سره یو شان د تلو لپاره د زامنو سره سره باید خپلې لونه هم سکولونو ته ولېږي، او خپل منځي طرفګنې ختم کړي.
باچا خان مهمه خبره دا ده چې به په خپلو کې د طرفګنې دښمنۍ د غلط رسمونو رواجونه متحد شي، چې په خلاص شي یو بل سره مینه او اخلاص، د جنګ جګړو د هغه رواجونو نه د هغه دغنه چې هغه ستاسو نقصان دی وي، او خاص کر څوک کفایت شغاری به ډېر دغه کولو. زما یاسي چې دا خبره یې کوله چې دیبهغونې قوم وي چې څلور مېلمانه مو راشي نوم یو چرګه لاله وي، چې یو مېلمه مو راشي نوم یو چرګه لاله وي، یو چانه چای پخ وي. مهرباني وکړي د خرچې کمې کوي، بل ډاره چې په خپلو بچو باندې په جینکو په لټانو باندې تعلیم وکړي، سکولونو ته دغه کوي، او په تعلیم باندې به ډېر زور راوړو، او په امن په مینه محبت او ورورولۍ اتفاق. لکه زما یاد شي چې زمونږ د هغه سټیج چې محمد خان کا ته خدای وبخښي، هغه څه خبر وکړو، یره دغه پیپلیان باچا خان ته وروسته نواز ورکړو، غلی شه. دا پیپلي څوک دی؟ دا کوم ستا پښتون زور دی؟ دا جماعت اسلامي ولا څوک دی؟ لاړه شي دوی ته دې خبره پوه کړي چې وروره دا خبره دغه نه ده، اصلاح د اصلاح خبره وکړي، د هغوی اصلاح وکړي، هغوی ته دې خبره پوه کړي چې موږ یو قام یو، یو خاوره مو ده، یو نسل مو دی. فکر دی چې موږ په خپلو کې چې کوم نه یو موټی شو، اتحاد او اتفاق، مینه پیدا شو او ورورولي پیدا شو. مهمه خبرې به
فهیم سرحدی په خپل کتاب خدای خدمتگار تحریک کې گمنام هیرو کې لیکي چې کله د خدای خدمتگارو د مبارزې په نتیجه کې فرنګیان رخصت شو، په صوبه کې د قیوم خان وزارت جوړ شو، نو په خدای خدمتگارو ظلم زور لا ډیر شو. پولیسو او پوجانو په جلسې کلی کې د ډیرو خدای خدمتګارو کورونه لوټ کړ او د هغه ساروی او د ضرورت نور سيزونه هم د ځان سره یوړل. اوردونکو هم دې سره زموږ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی. بل ونه با د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
اوریدونکو مشالونه ونی د مخبرونه موریدا چې د موږ همکار شاهین بنیدی درته وړاندې کوله. اوس وخت راغلی دی د موږ د یوې بلې ونی د خبرونه د سولې پر لور. د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د سولې نړیوالې ورځ په لمانځلو خبرې شوې او دې ته کتل شوې چې آیا سیمه کې د مذاکراتو له لارې د جګړو ختمولو هیله کېدای شي. بشیر ګواخ درته دا خبرونه جوړوي. راځي جوړو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
سلامونه. زه بشیر گواخیم د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سولې پر لور نننې خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې روانو جګړو ودرولو لپاره د ملګرو ملتونو د مشر غوښتنې اورو.
وی کال آن کمباتنتس اراوند دی ورلد ټو لې داون دیر ویپنز.
دا به هم واوري چې پښتنو سیمې کې رواني جګړې څنګه ودرېدل شي.
د اقتصادي مفادات د اشتراک په بنیاد خبراتو عمل روان پکار دي شي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر د میاشتې په 28 تاریخ د سولې نړیواله ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دې موقع په نړۍ کې روانو جګړو کې ښکېلو غاړو څخه دا وار وغوښتل چې د دې ورځې په احترام سره ټوپکونه کېدي او د سولې لار خپله کړي. د کنفلیکټ میپ په نامه یو ویبسایټ تر مخه دا مهال په نړۍ کې 450 جنګونه روان دي. په دې جګړه کې په لکونو خلک وژل شوي او مازوره شوي دي. همداراز په میلیونونو خلکو ته مالی زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د سولې په نړیواله ورځ خپل وینا کې ویل چې د نړۍ هر سړی باید د سولې لپاره کار وکړي. هغه په نړیوالو غږ وکړ چې د ښې راتلونکي لپاره د جنگونو درول ډیر ضروری دي.
وی کال آن کمباتنتس اراوند دی ورلد ټو لې داون دیر ویپنز.
مونږ په ټول نړۍ کې په جګړه کوونکو غږ کوو چې جنگ بس کړي. د دنیا په بیلابیلو برخو کې جنگونه خلک بې کوره کوي، د ماشومانو د تعلیم مخه نیسي او د خلکو بې احترامي کوي. نن مونږ ټول وعده کوو چې د سولې راوستلو او روښانه راتلونکي لپاره به هر ممکن کوشش کوو.
افغانستان کې له 1978 او پاکستان کې له 2001 کال راهیسي په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. په دې روسي کې دا جګړې نور هم تیزی شوې دي. د کاست اف وار په نامو ویب سټ لګلی چې افغانستان کې 13-15 کلونو کې تر 13000 کسانو ډیر وژل شوې دي او په لکونو نور زخمیان او میوب شوي. همداراز یوازې تیر کال پاکستان کې 4500 کسان وژل شول. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویل چې که جګړه مار جنگونه بس کی نو په نړۍ کې بعد خلکو ژوند ښه کولو ترڅنګ د روغتیا او تعلیم په برخه کې ډیرو اسانتیاو برابرولو ته موقع برابر شي.
پیس مې بی ایلوسیف بٹ اټس ناٹ
سوله کې د شی مشکل وی خو مبهمه نه ده. مونږ د سوله په جرلو او ریخو خبر یو. مونږ سوله ته د رسیدو په لار هم پوهیږو. سوله یوازې جنگ بندې ته نه وای. د سوله راوستل د منځګړیتوب سخت کار، د تربګنۍ ختمول، روغې جوړې او د امن ټینګ ساتلو ته وای. په سوله کې خلک د ثبات او پرمختګ ګټې شریکوي چې د آرامې دنیا د جوړېدو سبب
کیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو لکه مخکې مو چې واوریدل، افغانستان او پاکستان کې روانو جګړو په میلیونونو خلک بې کوره کړي او په لکونو یې وژلې دي. په میلیونونو نور معذوره شوي او د ژوند له بنیادي سهولتونو ځکه محروم شوي چې جنګونو اقتصاد له منځه وړی دی. کلیوی خوا افغان امنیتي ځواکونو کوښښ کړی چې وسلوال طالبان د پوځي عملیاتو له لارې کمزوري او سولې ته حاضر کړي، نو له بلې خوا افغان حکومت د مذاکراتو له لارې د روغې جوړې کولو کوشش کړی دی. دوی که څه هم د طالبانو سره په سیاسي پخلاینې نه دي بریالي شوي، خو د یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي سره یې روغه جوړه وشوله. افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څو ورځې وړاندې دغه تړون لاسلیک. په دې موقع افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د حزب اسلامي په شان طالبان هم راشي او د افغانانو له وژلو دي په لاس اخیستلو سره روغه وکړي.
نن موږ د حزب اسلامي لقدرمن مشر حکمتیار صاحب سره د سولې د تړون د لاسلیک په غونډه کې راټول شوي یو. د سپیڅلې اسلامي ملي او انساني مقصد ته د رسیدو لپاره هڅه آسانه نه وه. په وروستیو میاشتو کې د سولې دغه هڅې په داسې وخت کې تیزې شوې او نهایي شکل خپل کړ چې په افغانستان کې متاسفانه تحمیلي جنگ ډیر شدید و. د جنگ د شدت په وخت کې د سولې د هڅو لا زیاتول د دواړو خواوو د ټینګ عزم او تدبیر نمایندگی کوي. زما او حکمتیار صاحب د نسل مشترکه وظیفه دا ده چې جنگ متوقف شي او افغانستان د پردو له احتیاج راوباسو. د جنگ اور کشر نسل او اوسنیو ځوانانو نه دی بل، بلکې څو لسیز پخوا بل شوی، او د دې اور د ختمولو وظیفه هم تر ډیره حده د مشر نسل په غاړه ده. ما بیا به ویلی دي او اوس هم وایم چې د سولې لپاره حتی له خپل سره تیر یم.
د حزب اسلامي مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار هم په سوله زور راوړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د دوی په شان وسله کیدی او د خبرو لار غوره کړي.
افغانان نور د داسې جنگ شعارونه نه بدرګه کوي چې یوازې افغان پکې وژل کیږي. هغه چې پروژه یې د پردیو ټوپک دی، په شاجور کې د پردیو کارتوس، د جنگ او سولې پریکړې د بارانونو په لاس کې ده. تر هغه جنگیږي چې پردي اکمال کړي. جنگ یې له افغانانو سره دی. داسې جنگي تګلارې غوره کړې چې که د دوی په جنگ کې زر وګړي مري، نو 999 افغانان طالبان او د رژیم نور مخالفین دي. په دې مذاکراتو کې په زړورتیا او جرأت سره برخه واخلي، خپلې ټولې شرعي غوښتنې دي وړاندې کړي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورېدونکو، د بیلابیلو څېړنیزو ریپورټونو په حواله ویل کېدلی شي چې پاکستان او افغانستان کې نږدې اویا وسلوالې ډلې په یو یا بل نامه جنگي فعالیتونه لري. نو آیا دا امید ساتل پر ځای کار دی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د بریالیو خبرو وروسته په سیمه کې د نورو وسلوالو سره هم د سیاسي روغې جوړې له لارې ستونزې حل کېدای شي؟ دا پښتنه می د عدم تشدد په اړه د غنو مقالو لیکوال او څیړونکو خادم حسین څخه د دې مرکې په سر کې وګړه.
دا ډیر زیات مهم ده چې اول د جنگ نوعیت وپیژنو. په وطن کې پښتون افغان وطن کې جنگ د ډیر مودې نه د ډیر لسیزو نه په درې څلورو حوالو روان دی. یو خو د نړیوال اقتصاد او د ستراتیژیکي غړو ترمنځ یا د هغې د قوتونو ترمنځ یو قسمه پراکسی وار د ډیر وخت نه روان دی. بل د سیمه ایز قوتونو یا سیمه ایز هیوادونو د غاړې نه یو پراکسی وار د ډیر وخت روان دی. دریم هغه د کوم چې د ولس او د ریاست په حواله د سناسه بې انصافۍ په خاطر یو خبره روانه ده، اگر چې هغه جنگ فعال نه دی خو هغه یو قسمه د اختلاف صورت یا تنازع صورت موجود دی. او سلورم هغه جنگ دی چې کوم غیر ریاستي تنظیمونه چې په څه وخت کې د ریاستونو پراکسیم پاتې شو او د بعضې ریاستونه چې د هغې بعضې داسې ریاستونه چې د بل پراکسیز په بل ملک کې یا په بل هیواد کې د هغې مرسته کوي، نو دا ډېر امکان لري چې نور پراکسیز هغه یا نان سټیټ یا غیر ریاستي تنظیمونه په هغه ریاست کې د دې بل ریاست په ضد لګیا دي جنگ کوي. نو یو قسمه تاسو ویلی شي چې د غیر ریاستي تنظیمونو د جنگ انداز په دې صورت کې ورته که تاسو بیا وګورئ د نوعیت نه معلوم کوي، نو بیا په څلور اړخیزه مذاکراتي عمل روان په کار دي چې وشي. او هغه کې بالکل د اولنۍ سطح نه چې ریاست کې دننه مثلا د افغان هیواد کې دننه افغان ریپبلک کې دننه چې څومره ډلې دي که حکومتي ده که غیر حکومتي ده که عوامي ده که ولسي ده، د اړین ترمنځ د خبرو اترو عمل او پاره کې مشترکات لټول. د په دویمه حواله باندې د سیمه ایز هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مفاداتو تصادم په ځای د اقتصادي مفاداتو د اشتراک په بنیاد خبرو اترو عمل روان پکار دی چې وشي.
خو بل خوا ته به خلک دا وایي چې اوس مثلا آغا قوتونه چې په روان جنگ کې ګټه ده ځکه یو دکان خلاص کړی دی او که دا جنگ ختم شي نو د دوی دکان ورسره بندېږي، نو بیا په دې صورت کې څنګه کېدی شي؟ دوی به څنګه مجبوري
د جنگ دکان خلاص دی د ډېر وخت نه دی کې څه شک نشته او په سیمه ایز حواله باندې کچ باندې ورته تاسو وګوري نو پاکستان په دې حواله ډېر زیات یادېږي او د ثبوتونه مخې ته راغلي چې د جنگ دغه اقتصاد نه یا د جنگ دغه دکان نه ډېرې ګټې وټې د هغه خلکو په لاسو کې راځي چې کوم د پاکستان اشرافیه یادېږي. او د اشرافیه کې مختلف خلک شامل دي، په هغې کې سکیورټي اسټبلیشمنټ هم شامل دی. ماته ښکاري داسې چې که چېرته داسې ریاستونو د غاړې نه د سیمه ایز حواله باندې دا خبره څنګه چې اشرف غني کوي او څنګه چې د سیمې باز نور خلک کوي یا ایران کوي یا په لږو ډېرو حوالو هند هم دا خبره کوي چې څنګه مونږ داسې وکړی شو چې دغه د جنگ نه چې کومه ګټه وټه ترلاسه کېږي د هغې نه زیاته ګټه یا د زیاتې ګټې امکان د اقتصاد د مارکیټ په حواله او یو بل سره د لارو خلاصولو په حواله وشي. که چېرته بیا په دې کې یو هیواد یا بل هیواد خندان اچي نو او په خپل یوازې پاتې کیږي. ما دا داسې ښکاري چې د پاکستان اشرافي تبه به هر حال پر روانو کارونو کې په نږدې راتلونکي کې دا فیصله کولی چې دغه شان د جنگ د اقتصاد په ذریعه د ستراتیژیکي مفاداتو اصلولو دغه فکر په مخ کې وړي او بیا یوازې پاتې کیږي او بیا ریاست ته ډېرې لویې پېښې راپېښېږي او که نه څنګه چې دنیا روانه ده او څنګه چې د سیمې ریاستونه روان دي او هیوادونه روان دي چې د اقتصاد اشتراکات ولټوي، لارې ګودرې خلاصې کړي، مارکیټ ته توان ورکړي او دغه شان د پوهې عمل د ټکنالوژي عمل او د نور ملکونو هیوادونو ته د خلاصېدو عمل په مخ کې بوزي او دغه شان څنګ په څنګ ودرېږي د سیمې هیوادونو سره.
او اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه و ختميږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخخکم خوشاله اوسئ.